Radio.
السلام علیکم د سحر و بجې دی په دې هله چې ورځمو نیک مرغوي ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجلې اوریدو ته راولم. نن چهارشنبه د 1993 لمریز کال د اسد اتم نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د جولای له 1 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د سیګار یا له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څار اداره د افغان ځواکونو د تجهیزاتو په اړه جدي اندېښنه لري. د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم له افغان دولت غواړي چې په جنوب کې د دوی د کمپاین د مسؤول حشمت خلیل کرزي قاتلان باید د قانون منګولو ته وسپاري. په روسیې د اوکراین د شخړې له امله د متحده ایالاتو د تازه بندیزونو په اړه هم اورئ. خو دا خبري مجله د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلو. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د مصارفو سرمفتش اداره یا سیګار وی په افغانستان کې د متحرکو کنډکونو د موټرو د کارولو او فعالیت په برخه کې ډېرې اندېښنې موجود دي. ولسمشر حامد کرزي پر حشمت کرزي پرونې برید چې نوموړی پکې وشل شو په کلکه غندلی دی او د غزې تراړې د برېښنا د تولید یوازنۍ دستګاه د اسرائیل د توپخانې د ډسو له امله له کاره لوېدلې او د غزې اوسېدونکي اوس له برېښنا محرومه شوي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د مصارفو سرمفتش اداره یا سیګار وی په افغانستان کې د متحرکو کنډکونو د موټرو د کارولو او فعالیت په برخه کې ډېرې اندېښنې شته. سیګار پرون په خپل رپورټ کې وویل چې د امریکا دفاع وزارت د څه باندې 680 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي وسایل د افغان پوځ دغو سیارو کنډکونو ته ورکړي خو ناسم ترمیم او د پرزو نشتوالی د دغو کنډکونو په چارو کې د ځنډ سبب کیږي. د سیګار په رپورټ کې راغلی چې پر دې سربیره د دې کنډکونو د سرتیرو په روزنه کې هم نیمګړتیاوې شته او داسې پوښتنې رامنځته کړي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته آیا دغه کنډکونه کولی شي خپل مسؤلیتونه سم ترسره کړي او کنه. سیګار لیکلي له طالبانو سره د راتلونکو جګړو پر مهال د دغو کنډکونو په وړتیا کې ډېرې اندېښنې موجود دي. ولسمشر حامد کرزي پر حشمت کرزي پرونی برج چې نوموړی پکې وشل شو په کلکه غندلی دی. د ولسمشرۍ دفتر څخه په یو اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر حامد کرزي وایي د دوی کورنۍ هم د دغو بریدونو څخه مستثنا نه ده او زیاتوي چې دوی قربانۍ ته چمتو دي. دغه راز د افغانستان د مشرانو جرګې هم د نوموړي پر وژنه خواشیني ښودلې او دی د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار بللی دی. د ولسمشر کرزي د کاکا زوی حشمت خلیل کرزي پرون په کندهار کې په خپل کور کې د انتحاري حملې په نتیجه کې وشل شو. پاکستانی چارواکي وایي که افغانستان په خپل هیواد کې د شمالي وزیرستان له کډوالو سره ستونزه لري نو لومړی دې په پاکستان کې افغان کډوال وروبوري. د پېښور والي سردار مهتاب احمد خان دا خبره پرون په پېښور کې خبریالانو ته وکړه. د پاکستان نیوز رسپانې د نوموړي له قوله ویلي چې شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته د ورتلونکو قبایلو اوسېدونکو د کډوالۍ رپورټونه لري خو وایي که افغان حکومت له دغو کډوالو سره ستونزه لري نو لومړی دې په پاکستان کې میشت خپل 1 میلیون افغان کډوال بیرته وغواړي. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو د پیل راهیسې سلګونه کورنۍ د افغانستان خوست ولایت ته پناه وړي او د افغان حکومت له هر کلي سره مخامخ شوي. خو په دې وروستیو کې افغان حکومت هغه رپورټونو ته اشاره کړې چې وایي د دغو کډوالو یو شمېر وسلې لري او د احتمالي امنیتي ستونزو له کبله یې اندېښنه ښودلې ده. د غزې تراړې د برېښنا د تولید یوازنۍ دستګاه د اسرائیل د توپخانې د ډزو له امله له کاره لوېدلې او د غزې اوسېدونکي اوس له برېښنا محرومه شوي دي. خو د اسرائیل پوځ وایي دوی پر دغه دستګاه چې د غزې 1.8 میلیونه وګړو ته برېښنا ورکوله حمله نه ده کړې. فلسطیني چارواکي وایي پر غزې د اسرائیل د 13 ساعتونو په بریدونو کې 100 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. په عین حال کې په غزه کې د ملګرو ملتونو مسؤلانو ویلي چې د دوی په یو ښوونځي کې راکټونه موندل شوي دي. اسرائیل پر حماس تور لګوي چې په غزه کې له ملکیانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 1200 فلسطینیان او 350 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پر روسي نوي بندیزونه اعلان کړه. خاغلی اوباما په سپینه ماڼۍ کې ویل چې دا هغه لاره ده چې روسیې پخپله غوره کړې ده.
And it doesn't have to come to this. It didn't have to come to this. It does not have to be.
دوی باید داسې ونشي، باید داسې نه وای شوی. خدا هغه سدي چې روسي او په سانګړي ډول ولسمشر پوتين انتخاب کړي. دا اعلان داسې محل شوی چې پرون په بروکسل کې د اروپای ټولنې مشرانو هم پر روسي د اقتصادي بندیزونو په پراخېدو موافقه وکړه. دا بندیزونو دغه نوې لړۍ د اوکرين په کړکیچ کې د مسکو د رول له کبله پیلېږي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویند شرمن له ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر د 15 هیوادونو د خبرو د ختمولو د نیټې له ورکولو ډډه وکړه. شرمن چې په دغو خبرو کې د امریکا استازیتوب کوي، پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ویل چې امریکا په پام کې لري دا خبرې د نومبر په 24 بشپړې شي.
I have learned in negotiations that it is very difficult to
دا وای ما په مذاکراتو کې ذکر چې دا ډیره سخت ده چې څوک وای په یو ځنګړي وخت کې د مذاکراتو تر ختمېدو وروسته به څه پیښیږي. زموږ نیت خطی دی چې دا خبرې په هر لوري چوي د نومبر پر 24 ختم شي. هغه څه چې زه ویل شم دا دي چې موږ به د دې لارې په اوږدو کې له کانګرس سره مشوره کوو. لوی د سیوادونو ایران د جولای پر 13 موافقه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام پر خبرې به څلور میاشتې غځوي ترسو په دې اړه یوې نتیجې ته ورسیږي. دوستانو، تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان سره د امریکا د مرستو د څار ادارې سیګاروي په افغانستان کې د افغان ځواکونو د تجهیزاتو په اړه جدي اندېښنه لري. په روان خبري مجله کې اوري چې د جمهوریت ریاست د کاندید اشرف غنی احمد زین انتخاباتي ټیم له حکومت غواړي چې د دوی د کمپاین د مسؤل حشمت خلیل کرزي وژن کې باید د قانون منګولو ته وسپاري. د نړۍ مطبوعات کتره کوم دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ننګرهار په حصار کولسوالي کې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته یې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. پر روسیې د متحده ایالاتو د نویو بندیزونو په اړه هم اوري او د خبري مچلې په پای کې د شوند رنگونه. تاسو زمون غکله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د مخام تر بجو پر پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوري. له 2011 کال راهیسې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان متحرکو کنډکونو ته پوځي وسایط ورکوي. دغو قواو ته لسګونه زری پوش او نور پوځي موټر ورکړ شوي، خو په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو د تفتیش ادارې سیګار په خپل وروستي رپورټ کې وایي چې د دغو کنډکونو په فعالیتونو او د وسایطو د کارولو په برخه کې پوښتنه شته. په دې رپورټ کې ویل شوي چې لومړی د دغو چارو د ارزونې سیمه محدوده او بله دا چې د دغو کنډکونو د سرتیرو په روزنه کې هم نیمګړتیاوې موجودې دي. نور حال د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د امریکا د دفاع وزارت تر 2011 کال وروسته افغانستان څخه د خپل سرتیرو د وتلو د امادګۍ د وی برخې په توګه د افغانستان سیارو کندوکونو ته د روزنی او د هغو لپاره د اړتیا وړ وسایطو د برابرولو اقدام پیل کړ. دغو قواو ته 1400 پوځي موټر پکار و چې د دې اکثره برخې پوره سو او موټر افغان سرتیرو ته ورکړل سو. خو په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو د تفتیش ادارې سیګار د سیشن بیفورس په خپل نوي راپور کې د دغو وسایطو پر موثریت شک شدلی او وایي سره له دې چې پر دغو وسایطو 1.5 میلیون ډالر لګښت راغلی، خو بیا هم د هغو په کارولو کې پوښتنې شته. د سیګار په راپور کې د دغو وسایطو پر پرزو د هغوی ترمیم او د افغان پرسونل لخوا سمې کارونې ته اشاره شوې ده. د ارزونه داسې مال شوې چې امریکا په پام کې لري د روان 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 9800 ته راکم کړي او په افغانستان کې د نورو هیوادونو د سرتیرو شمیر به هم تر 3000 ډیر نه وي. امریکا په لومړي سر کې په افغانستان کې 1.1 لک سرتیري درلود چې د 10 کلونو په تیریدو سره اوس دا شمیره تقریبا 10000 ته راکمیږي او په دې سره د افغانستان پر پوځ په تیر بیا پر سیارو تهاجمي کنډکونو د مسؤلیت لوی بار شته. د سیګار په راپور کې راغلي چې د دغو متحرکو یا سیارو قواو او د هغوی د وسایطو ارزونه یوازې په کابل او کندهار کې امکان لري او د افغانستان په نورو ولایتونو کې نه دي توانېدلي چې دغه وسایط او د متحرکو یا سیارو کنډکونو فعالیت تفتیش کړي. سیګر لیکي بل خو ناتو هغه سرتیرو ته چې دغه وسایتو څخه استفاده کوي یوازې د یوې اړتیا وړ برخه کې د اتورو لپاره روزنه ورکوي او په دې کې درې برخې د موټرو چلول د پوځي موټرو د ماشیندار څخه استفاده کول او د دغه وسایتو قمانده شامل ده د سیګر په باور کې چې یو له دغه کسانو څخه مړ یا ټپي سي نو دوه نور کسان یې نسي کولای د هغه دنده مخته بوزي سیګر زیاتوي که هم ناتو او امریکا ویلي چې د دغه تشو د ډکولو لپاره هڅې پیل کړي دي او د روان کال تر پایه به د ستونزه هوار سي خو د سیګر په باور دا کار پر راتلونکي کې د طالبانو په وړاندې د افغان سرتیرو د وړتیا په اړه اندېښنې راپورته کوي په تیر بیا په داسې وخت کې چې د افغان ځواکونو نړیوال ملاتړ یې له دغې واده ځي نو د سیګر په خبره دا اندېښنه نوره هم ډېریږي
د فریبا ظاهر پر رپورٹ کې موردل چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د سار ادارې سیګار د افغان ځواکونو د تجهیزاتو او د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې له نیمګړتیاو اندېښنه څرګندوي
خبری مجله اوري
دا ولسمشر د کاندید اشرف غنی احمد زین انتخاباتي ټیم له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کمپاین د مسؤل حشمت خلیل کرزی وژن کې باید د قانون منګولو ته وسپاري د دې ټیم ویان د سه‌شنبه پر ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې حمله په غندلو سره ویل چې د پیښې عاملان باید چر ترجره ونیول شي په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خلیل کرزی د وشل کېدو په اړه تحقیقات جریان لري دا ولسمشر حامد کرزی د ترزوی او ولسمشر ته د نوماند اشرف غنی احمد زیم ملاتړ حشمت خلیل کرزی د اختر په دوهمه د سه‌شنبه پر ورځ په کندهار کې په یو ځان وژن کې حمله کې وشل شو په ډېر تفصیل د ناجی صاحب په رپورت کې اورو
د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم غړي وایي چې امنیتي مسولین باید ژر تر ژره د دوی د کمپاین مسول حشمت خلیل کرزی د وشل کېدو عاملین ونیسي د افغان ولسمشر حامد کرزی د ترزوی او د ډاکټر اشرف غنی احمدی د کمپاین مسول حشمت خلیل کرزی د اختر په دویم ورځ په ځنوژن کې حمله کې وشل شو د اشرف غنی احمدی د ټیم ویان طاهر زهیر د سه‌شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې قضیې عاملین باید ونیول شي
موږ د حمله په سختو ټکو غندو د هیواد امنیتي مسولینو او د افغانستان له حکومت څخه غواړو چې د دې پیښې عاملین له نیول کېدو وروسته په کلک مجازات کړي موږ له دې څخه اندېښنه لرو چې کچېری بي غوري وشي دا ډول پیښې به ډېرې شي
د کندهار د ولایت مقام ویلی چې حمله کوونکی یو ځوان هلک و چې د اختر مبارکۍ په پلمه د خغلی کرزی کور ته ورغلی و د ورکړ شو معلوماتو له مخې د ځنوژن کې حمله د اختر د روبړ پر محل شوی او په وژل شو کې د حشمت کرزی یو ساتونکی او یو امبګړی شامل دي په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه د دوی تحقیقات دوام لري او ډیر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږي د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
ریپورټونه څرګندوي چې حشمت خلیل کرزی په دې حمله کې وژل شوی او څو نور کسان ټپیان شوي دي پولیسو په دې برخه کې تحقیقات پیل کړي دي او هله لرم چې ژر تر ژره یوې نتیجې ته ورسیږو
سره لدی چې د دې حملې مسولیت چا په غړ نه دی اخیستی خو ویل کېږي چې لسمو دی رئیس حشمت خلیل کرزی ته ګواښونه متوجه و د احمد ولی کرزی له وژل کېدو وروسته د ولسمشر کرزی د کورنۍ دویم پیوړی کس دی چې وژل کېږي احمد ولی کرزی د 2011 میلادي کال د جولای په 12 نیټه په خپل کور کې د خپل ساتون کې لخوا وژل شوی و
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ننګرهار په حصاره کولسوالۍ کې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته اوس د غلطه تصفیوي عملیات پیل شوې دي د دې وزارت مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویل چې ملکی خلکو ته هم په دغه عملیاتو کې مرګ ژوبل نه ده اوښتی نوموړي ویل چې سلګونو وسلوالو پرون سهار وختي د ننګرهار د حصاره کولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله کړې وه ناجی صاحب یې پړه رپورټ لري
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ننګرهار په حصاره کولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته تصفیوي عملیات پیل شوي د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې په دې سو ساتنه خطه کې له 500 څخه ډیر وسلوال وژل شوي او تر اویاو ډیر نور ټپیان دي
خوشبختانه د افغان امنیتي ځواکونو په هڅو د ننګرهار په حصاره کولسوالۍ کې حمله پای ته رسیدلې او اوس مهال په سیمه کې د تروریستانو د لمنځه وړلو لپاره تصفیوي عملیات پیل شوي دي درانه تلفات هم دښمن ته اوښتي له 500 څخه ډیر وسلوال وژل شوي او تر اویا ور ډیر ټپیان دي یو شمیر وسلې او مهمات هم افغان امنیتي ځواکونو ترلاسه کړي دي
نوموړي وویل چې نن سهار وختي شاوخوا 4 بجې وسلوالو مخالفانو د حصارک په مرکزی سیمو کې پر ټولو امنیتي پوسټو حمله کړې و چې روسا بیا د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوه. خغلی دانش وویل چې په دې نښته کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي، خو شپږ تنه پولیس د تصفیوي عملیاتو پر مهال وژل شوي. تر دې مخکې د سیمې یو تن قومي مخور حاجي محمد نبی ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې جګړه کې 4 تنه عام خلک وژل شوي چې دوه تنه پکې ماشومان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وژل شوو وسلوالو کې یو شمېر پاکستاني وګړي هم شامل دي. دوی وایي چې ممکن دا حمله هم د پاکستان د استخباراتي شبکې لخوا پلان شوی وي. وسلوالو طالبانو د حصارک جګړې په اړه رسنیو ته تروسه سندي ویلي. تر دې مخکې هم په هلمند، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو له لورې ډلې ییزې حملې ترسره شوې چې تر ډېره یې مسؤول د پاکستان استخباراتي شبکه بلل کېږي.
پاموکړی د مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د مصارفو اثر مفتش ادارې سیګار وایي په دې هیواد کې د متحرکو کنډکونو د موټرو د کارولو او فعالیت په برخه کې ډېرې اندېښنې موجود دي. ولسمشر حامد کرزي پر حشمت کرزي چې پرونی برج چې نوموړی پکې وشل شو په کلکه غندلی دی. پاکستانی چارواکي وایي که افغانستان په خپل هیواد کې د شمالي وزیرستان له کډوالو سره کومه ستونزه لري نو لومړی دې له پاکستان څخه افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه کړي. د غزې تراړې د برېښنا د تولید یوازینۍ دستګاه د اسرائیل د توپخانې د ډزو له امله له کاره لوېدلې او د غزې اوسیدونکي اوس له برېښنا محرومه شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. ښاغلي اوباما په سپینه ماڼۍ کې پرون ویل چې دا هغه لاره ده چې روسیې په خپله غوره کړې ده. د سوریه یاغانو په حلب ښار کې د پولیسو تر یو مرکز لاندې په یو تونل کې چودونکو موادو الوزول، دیارلس پولیس او یو حکومت پلو ملشای ووژه. او په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وندی شرمن له ایران سره د هغو هیوادونو د هغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر د 15 جمع یو هیوادونو د خبرو د ختمولو د نیټې له ورکولو ډډه وکړه. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. لوی د زو مطبوعاتو هم د افغانستان پر حالاتو تبصری خبرې کړې دي. ورسپانو ته نوریاس نوری کتنه لري.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغان ولسمشر د تر د زوی د وژل کېدو په اړه په یو مطلب کې لیکي حشمت خلیل کرزی چې د اختر د مبارکۍ او روغبل د مراسمو په ترڅ کې په خپل کور کې په انتحاري حمله کې وژل شو. ځینې وختونه پر ولسمشر حامد کرزی انتقاد کاوه او ولسمشر ته د کاندید اشرف غنی یو له متحدینو. واشنگتن پوسټ لیکي هغه څلور کاله د یوې امنیتي کمپنۍ چې د امریکا یو نورو بهرنیو ځواکونو لپاره به لوجستیک مواد برابرول او د هغوی کاروانونه به ساتل مشرو. ورسپانې لیکي حشمت خلیل کرزی دی او برید کوونکي لخوا چې په بګړۍ کې چاودیدونکي مواد ایښي وو هغه مهال ووژل شو چې دته د غېږې په مهال یې هغه والوزول. د واشنگتن پوسټ په وینا وسلوالو مخالفانو په وروستیو کلونو کې ورته نورې دا ډول حملې پر وتلو سیاستوالو او چارواکو هم کړې دي. پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني چې د سولې د هڅو مشري یې کوله د 2011 کال په سپتمبر کې په خپل کور کې په همدې ډول ځانوژونکي حملې کې ووژل شو. واشنگتن پوسټ لیکي د حشمت خلیل کرزی وژنه د ولسمشر کرزی د کورنۍ د نږدې غړو وروستۍ وژنه ده. د 2011 کال په جولای کې د حامد کرزی ناسکه ورور احمد ولی کرزی د خپل ساتونکي لخوا په ډزو ووژل شو. د واشنگتن پوسټ په وینا په وروستیو کلونو کې د ولسمشر کرزی د کورنۍ د غړو ترمنځ د اختلافاتو او لانجو راپورونه ورکړل شوي دي. ورسپانې د دغې وژنې په اړه د ولسمشر کرزی عکس العمل هم چې له ارګ څخه په خپاره شوي بیان کې کړی هم راخیسته چې وایي هماغسې چې په هیواد کې د تروریستانو په حملو کې هره ورځ نور افغانان وژل کېږي زموږ کورنۍ هم استثنایی نه ده او موږ دغه قرباني منو. واشنگتن پوسټ ورسپانه په یو بل مطلب کې په افغانستان کې امریکایي خاص ځواکونه هیله مند چې پر وسلوالو طالبانو وروستي ګزارونه وکړي تر سره لیک لاندې لیکي کله چې ډګروال پاول لارسن د افغانستان جنوبي لرې پرتې سیمې ته بیرته ستون شو د هغه لپاره دا کور ته یو ډول بیرته ستنېدلو. هغه له یوې لسیزې وروسته بیرته سیمې ته د دې لپاره ستون شوه چې د جګړې وضعیت وڅېړي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي لارسن په 2015 میلادي کال کې د بغاوت ضد ستراتیژۍ په اړه شک درلود او باور یې درلود چې د اوبو لګولو د پروژو د کرنې په برخه کې د اصلاحاتو او نوي ښوونځیو د جوړولو له لارې د سولې تخم کرل کېدی شي چې په دې سره به دغه بې وزله سیمه وسلوالو مخالفانو ته چې ماتې ته نږدې وو ځای ورنه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا کله چې نوموړي د تېرې میاشتې په وروستیو کې په سیمه کې د امریکایي خاص پراشوټي کنډک قمانده په لاس کې واخیسته ماموریت محدود و او ډېره توقع هم ورڅخه نه کېده. د امریکایي دوه اتیاومې هوایي فرقې په چوکاټ کې د لارسن تر قوماندې لاندې ځواکونه دنده لري چې په ناکرارو سیمو کې په داسې حال کې د افغان امنیتي ځواکونو فعالیت وڅېړي چې امریکایي ځواکونه مخ په کمېدو دي او پر وسلوالو مخالفو ډلو وروستي ګزارونه وکړي. د واشنگتن پوسټ په وینا د دغه جګړې د وروستي خونړي ګزار په توګه د لارسن سړي هیله مندي چې د جګړې وضعیت بدل کړي که هغه ډېر کم هم وي.
د نیوز وایس خبرونه یو مقاله چې د افغانستان د انتخاباتو په انتخاباتو کې د امریکا د رول په حق لده خبره کړې ده. د مقاله نوم دی د افغانستان په انتخاباتو کې د امریکا اهداف له هغو اهدافو چې پخوا درلودل ډېر توپیر لري. په دې مقاله کې د ولسمشر کرزي د صلاحیتونو په حق له او په دې حق له چې ولې راتلونکی ولسمشر نشي کولای هغومره صلاحیتونه ولري لیکنه شوې ده. د ملالۍ بشیر په ریپورت کې جزئیات اورو.
نیوز وایس په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې ورستوي پیښو ته په کتو سره داسې څرګنده سوی چې افغانانو د امریکا دیموکراسي نه د خپل کړي. د نیوز وایس په وینا دا واضح ده چې د رایو د تفتیش ورسته به د ولسمشر د دندې لپاره ګټونکی او بایلونکی کاندید څرګند سي. خو دا واضح نه ده چې ګټونکی کاندید به څومره قدرت لري او بایلونکی کاندید به په نوي دولت کې څه رول لري. نیوز وایس لیکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب چې پر کوم پلان موافقه وسوه د هغه له مخې به د افغانستان راتلونکي ولسمشر هغومره قدرت لکه جمهور رئیس کرزی چې درلود نه لري. د دې مقالې د لیکونکي په وینا تر اوسه د ولسمشر کرزی صلاحیتونه د یو ډول استبدادي مدیریت بڼه لرله، خو په راتلونکي کې به جمهور رئیس خپل صلاحیتونه صدر اعظم ته ورته له یوې بلې دندې چې اجرایوي ریاست دی سره ویشي. د نیوز وایس په وینا دا کار کېدای سي د ولسمشر کرزی د قدرت د ځینو برخو او صلاحیتونو په خوندي ساتلو کې مرسته وکړي، که څه هم دا د هغه طرح نه ده او دغه روغه جوړه په ښکاره د امریکا لخوا پر مخ وړل شوې ده. نیوز وایس وایي د افغانستان په اساسي قانون کې چې په 2004 کال کې د جورج دبليو بوش د حکومت په مرسته تصویب شو، ولسمشر ته دومره صلاحیت او قدرت ورکول شوی دی چې حتی د هغه وخت د امریکا د جمهور رئیس مرستیال ډیک چینی لا ورته حیران شو. د افغانستان اوسنی اساسي قانون د دې هیواد ولسمشر ته دومره صلاحیت ورکوي چې د امریکا اساسي قانون یې د هغه هیواد ولسمشر ته نه ورکوي. د خبرونې په وینا دا کار ځکه وسو چې امریکا وکولای سي د ولسمشر له لارې افغانستان کنټرول کړي. مقاله زیاتوي چې دا پلان تر هغه وخته ګټور و چې ولسمشر کرزی د نرمښت دریځ خپل کړی و. د نیوز وایس خبرونه لیکي چې د 2009 کال په انتخاباتو کې هر څه بدل شول. د ولسمشر کرزی په دولت کې د اداري فساد د شتون له کبله نور امکان نه و چې له دې ستونزو څخه دې سترګې پټې کړای سي، او امریکا پریکړه وکړه چې جمهور رئیس کرزی دي نور باید لاړ سي. د 2009 کال په انتخاباتو کې له هغه وروسته چې د عبدالله د کامیابولو هڅې ناکامې سوې، د حامد کرزی او امریکا ترمنځ اړیکې د بیرته نه جوړېدو تر برید خرابې سوې. اوس 2014 کال دی او امریکا یو ځل بیا د افغانستان په انتخاباتو کې خپل مرکزی رول لوبوي. مقاله زیاتوي چې افغانان د دواړو کاندیدانو ترمنځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مرسته د سوې موافقې په اهمیت پوه دي، خو پر راتلونکي ولسمشر د امریکا د نفوذ په حق له اندېښمن دي. نیوز وایس وایي په ځانګړې توګه افغان ځوانان په دې ډاډمن نه دي چې آیا راتلونکي دولت په د جمهور رئیس کرزی تر دولت لږ فاسد وي او کنه.
خبری مجله اوري.
امریکا ولسمشر باراک اوباما او اروپایي ټولنې دواړو پرون په یو وخت کې پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. دا پریکړه په اوکراین کې د روسیې پلو بلتون غوښتونکو سره د مسکو د ملاتړ د اداو له کبله شوې ده. نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون پر روسیې د بندیزونو د اعلان سره سم وویل چې د هغه څه دي چې روسیې په خپله زمینه ورته مسایده کړه. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې وویل
دی وایي
باید داسې ونه سي او باید داسې نه وای سوي، خو دا هغه څه دي چې روسیې او په ځانګړي ډول ولادیمیر پوتین دا لاره انتخاب کړه. ولسمشر اوباما وایي په دغو بندیزونو کې تیل، مالي مرسته او د وسلو کمپنۍ هدف دي. د ایلند اروپای ټولنې د هغه پریکړې سره په یو وخت کې سوي چې پر روسیې د اقتصادي بندیزونو د پراخولو په اړه کړه ده. د اروپای ټولنې استازو پرون په بروکسل کې په یو غونډه کې پر دې اقدام موافقه وکړه. ولسمشر اوباما وایي دا ورځ څرګندوي چې امریکا کولای سي په ټوله نړۍ کې د خلکو د ازادۍ او حقونو لپاره نړیواله ټولنه سره یو ځای کړي. د اروپای ټولنې مشر هرمن وان رامپوی په اعلامیه کې ویلي چې په دې نوې موافقه کې د روسیې دولتي بانکونو لاسرسی د اروپای اتحادیه مارکیټونو ته محدودېږي، د وسلو پر تجارت او د مهمې ټکنالوژۍ په ګډون د نورو مالونو پر صادراتو یې بندیز لګولی دی. په تېره بیا په دغو موادو کې د تیلو سکتور هم شامل دی. تر دې وړاندې د اروپای ټولنې مشرانو پر روسیې د پراخو بندیزونو پر لګولو ډېر لیواله نه وه، ځکه روسیا د دغه بلاک دریم لوی تجارتي شریک او د تیلو یوه عمده متصدی ګڼل کېږي. پر روسیه د سختو بندیزونو غوښتنه وروسته لاغه وسو چې د ادا ولمخه د اوکرين په ختیځ کې روسي پلاو بیلتون غوښتن کوي او ماليزي الوتکه وشتل ده. د دغه الوتکې ټول 298 تنه سپرلي وژل شو. هرمن وان رومپوي په خپل څرګندونو کې ویلي چې د اروپایي ټولنې نوي بندیزونو د روسي مشرتابه ته یو قوي سیګنال ورکړی، خو وايي دوی کولی شي چې خپل پریکړه بیرته راوګرځوي او له روسیې سره جوړ راسي. خو دا کار به د دې خبره وروسته لاغه کیږي چې روسیه د اوکرين د کړکیچ د ختمولو لپاره د یو حل لارې په موندلو کې څرګنده او فعاله همکاري پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم دغه ورځ پرون په واشنگټن کې له خپل اوکراینی سیال سره تر خبرو وروسته ویلي چې داسې شواهد نشته چې وژې روسیا د اوکراین د کړکیچ د ختمولو لپاره کار کوي. مسکو بیا د اوکراین بیلتون غوښتونکو ته د وسلو د لېږلو اداوی ردوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د واشنگتن د 2013 کال د ریپورت لمخې چې پنړی کې د مذهبي ازادۍ په نامه د شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ځپونکو هیواد دی. په دې اړه ریپورت لملالی بشیر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادي په نامه پروند یو راپور خپور کړی دی. دغه راپور چې په نړۍ کې د مذهبي ازادي په نامه دی، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا هر کال خپریږي. د راپور لمخې د نړۍ تر ټولو د مذهبي ازادي ځپونکي هیواد شمالي کوریا دی. د دې راپور مخده ده چې د مذهبي ازادي پر وړاندې تاوتریخوالي ته د نړۍ پام ورواړوي. د دې راپور لمخې په هغو هیوادونو کې چې پر وګړو یې د مذهبي ازادیو محدودیتونه لګول کیږي، ایران، سعودي عربستان او سودان هم شامل دي. هیوادونو په 2013 کال کې د هغو مذهبي ډلو پر غړیو سخت بندیز لګولی وو چې د دې هیوادونو د دولتونو لخوا په رسمیتونو پیژندل سوي پرته نورو مذهبونو لپاره فعالیت کاوه. راپور زیاتوي چې په تاجکستان، ازبکستان، چین او کیوبا کې مذهبي فعالیتونه یوازې هغه وخت قانوني ګڼل کیږي چې په ښکاره توګه له دولته جواز ولري. راپور وایي چې پاکستان د کفر په تور پر خلکو د قانون تطبیق ته دوام ورکړی دی او د عراق او سوریه حکومتونه د اقلیتونو چې د سخت دریځو لخوا وژل کیږي په ژغورنه کې پاتې راغلي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې روسیه د سخت دریځي پر خلاف یو نوی قانون جاری کړی دی چې د مذهبي اقلیتونو ازادي نور هم سلبوي. د دې قانون لمخې د بهرنیانو لپاره اوس دا غیر قانوني ده چې په مذهبي ادارو کې غړیتوب ولري. ټول نړۍ ته پکاتو سره راپور زیاتوي چې په 2011 کال کې د نړۍ تر ټولو زیات بې ځای سوي خلک مذهبي اقلیتونه ول. راپور زیاتوي چې د نړۍ په هر کونج کې ملیونونه عیسویان، مسلمانان، هندوان او له نورو مذهبونو سره اړوند کسان د خپل مذهبي عقیدو له کبله بې ځای کېدو ته مجبور کړل سوي دي.
د ژوند رنگونه
نومه ملک لالای د خو مشهور فلال خان نه وله د سکوا د م بیرنګر هات
درس مروجم څنګه د الکون اونجنی په کوم عمر کې ودوي
یا تل سلان چی لشل خلل نه پوره د موږ را سمرواج داده بیا وته خو د مخلک تلک به اونجنی مې پیسې اخلي دا خاطر کې نه
الکون په تل سوشل ودوي
نه ګونه او الکا الکم چې تل سلن کل کلانی ودوي
د ځین انجنی خو بیا ډیری
نو خدای
دې څه خلک دې ملیدلی چې په دیار لاسو دولس کلنې ورکړي په پیسو
وو هم دې غم دې شل دې چې وری کی او ودی خو دولس کلنې نن پندلس کلنې کمنې نو غو ودی دنیا خدای خو ور نه ودی او بدل چی بیا ودی بدل چی ورکی ودی د دنیا خدای خو ورکی نه ودی مو سره وته چې ما ګلې ته تیر نه خدل نه ده ودی هغه ته نه قام کی بده کې ورخی ولا چې دې ورکی چې سړی وځلې مرګ کړې خوند غاړې ولا ګلې مرخي په دنیا یې نه ورکی
څونه وړه یې غنجلې تورکی
نو یو خلک نه ونه ستل لاس کلنی پوری
دبی پ لاس کلنی بیایم کسی پ نامی
ول ولی کور کی پیجی نو غسلی وقت بل ده که بیت تلی که دان ده تنی
بیت اصلی دلی ده چه وڑی و دسی خود دکتران وی سدا دیر نخص لری مری کی گی ما شمان مری کی گی تنگی
نا 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 مری نخی کچا فگاگی تخلا خلق دی و کچا انجی اخو وردش لری سرات لری آرسی مقام دی
ماما تخو خپلا دی خپلو خلکو ملکی سپینگیر خبر بدیم تاثیر کی کم وقت دسی ناسته ایچا فیصله و کهی سدا غوالوار ختم کهی
دا خبر دا وست دا خلق دا سی کی چه بدی که دیر خان لری چه دا غوالوار باید مقرکو خو رواج جدن
خو دا رواج نکی چه بدل کهی دا تاس سپینگیری
خو مکده شوائی چه دا خبر باید تینگ کو لکه چه دا غوالوار برکو و برکی کو دا شوائی خو وقت نن سبا تالا پی ندا سوی چه تالا پی وشی کامی جرگا وشی ندا بارک
تاسو زمون غکل آزادی رادیو اور دوستانو دا خبری مجلب پر ہم دے زہ پائے ترسی گی دو ہما سہارنے خبری مجلدر تا امید مرزبان اڑان دی کبھی
با سلام و روز بخیر با تشکر رزو